السلام علیکم. دا ازادي رادیو پښتو خبرونه تر شرغ لاست. وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوی. نن پنجشنبه د زمري څلور ویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اګست له 15 نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې شفیق عیار پر مخ وړي. راپور وایي د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر کم کړي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي د مرکز او ولسوالیو ترمنځ د لویو لارو د امنیت په اړه اندېښنه لري. د دوغه او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورو.
د ازبکستان حکومت افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. په کابل کې د ازبکستان د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه د مسؤولو چارواکو تحقیق وکړي. او د هند صدر اعظم نریندر مودي ویلي د جامو او کشمیر د خاص موقف له لغوه کېدو سره به په سیمه کې د پرمختګ لاره خلاصه سي. پام وکړئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د ازبکستان حکومت افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. په کابل کې د ازبکستان سفیر یادګار خواجه شادمانوف نن د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره کتلي او ازبکستان ته د وسلوالو طالبانو د یوه پلاوي د وروستي سفر په اړه یې معلومات ورکړي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند د اګست په 1 نیټه ازبکستان ته د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د یوه پلاوي د سفر خبر ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اګست په 10مه د ازبکستان د حکومت له لوري دا وسوالو طالبانو پلاوي ته پر رسمي هرکلی او له هغوی سره د ازبکستان د چارواکو د خبرو پر څرنګوالي اعتراض وکړ. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار د ازبکستان سفیر ته ویلي چې نوي سیاسي تعاملونه باید د دوه اړخیز باور ته زیان ونه رسوي او شک رامنځته نه کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه له خپلو مسؤولو چارواکو تحقیق وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د جمهور رئیس د سپارښتنې پر اساس په زرمت کې جدي څېړنې کیږي.
د ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې معذرت چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي، او هر هغه کس چې په دې برخه کې بې غوري کړې ده یا هم مستقیما په دې موضوع کې دخیل وو هغه ونیول سي او د قانون پر وړاندې چلند ورسره وسی.
د رپورټونو پر اساس په پکتیا کې د یکشنبه په شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې یو لس ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې رسنیو ته ویلي چې په پکتیا کې د اختر په شپو کې یو لس وسلوال طالبان چې دوی د هغوی پیژندل شوي قمندانان وو وژل شوي وو. د هلمند عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم ویلي د هغو کوچنیانو شمیر زیات شوی چې تر وخت مخکې زیږي. عبدالحد عظیم نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د روغتیايي امکاناتو کموالی او فقر د دې ستونزې اساسي عوامل دي.
ټول زموږ خویندې او کوچني ماشومان چې مدي یا تفلرونه د تغذیه په مشکل باندې اخته دي، یعنی په کافي اندازه تغذیه نه اخلي، معافیت نه حاصلې، په ډیرو مرضو تر خطر لاندې دي چې یو هم دغه خطر وسخه دغه سوی تغذیه تغذیه چې مور وینه کمیږي یا نور مافیتي سیستمونه کمزور کیږي هغه هم دغه تر وخت مخکې د کوچنیانو تولد دی چې دوی نسي کولی په خپله خېټه کې خپل ماشومان تر خپله وخته پورې وساتي. نو دا واقعیت په خامخا ډېر سوي.
د بوست روغتون ډاکټران وایي 2 کاله وړاندې د دوی په روغتون کې په یوه وخت کې 30 خام ماشومان بستر کېدل، خو سږ کال دا شمېر تقریبا 2 برابره زیات شوی. د بوست روغتون چارواکي وایي تیره میاشت په دې روغتون کې 1619 کوچنیان زیږیدلي او یوه مور مړه شوې ده. د هند صدر اعظم نریندر مودي نن وویل چې د جامو او کشمیر د خاص موقف له لغو کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. نریندر مودي نن دا خبرې د هند خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کړې دي. مودي ویلي د جامو او کشمیر پخوانی موقف په سیمه کې د اداري فساد، بې عدالتۍ او خیشخوري لپاره زمینه برابره کړې وه. د اګست په 15مه د هند پارلمان د رایګیري له مخې د هغه هیواد د اساسي قانون 300 ماده لغو سوه او د جامو او کشمیر کورواکي ورسره ختمه سوه. دا سیمه په مستقیم ډول د هند مرکزي حکومت تر واکمنۍ لاندې سوې ده. پاکستان د هند پر دې حرکت سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید په دې مسله بیړنۍ غونډه وکړي. د امریکا د خارجه چارو وزارت په ایران کې د دریو شذو محاکمه غندلې ده. په ایران کې درې شذې یولور او چې یولور امور هم پکې دي، د اجباري حجاب د قانون پر اساس د اعتراض لامل په 55 کال زندان محکوم شوې دي. د شذې یاسمین اریانی، منیر عرب شاهی او مشغان کشاورز نومیږي چې په ګډه په 55 کال زندان محکوم شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د ایران رژیم د دې شذو د اجباري حجاب په وړاندې د اعتراض د څرګندولو لپاره هغوی زنداني او محاکمه کړي دي، او دوی غندي. په دې بیان کې په نورو هیوادونو هم غږ شوی چې د ایران دا کار وغندي. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې یوې نړیوالې ادارې ویلي چې دا ښځې په اپریل کې د تهران او تهران ته په نږدې سیمو کې ونیول سوې او تیره میاشت یې محکمې د زندان حکم ورباندې وکړ. او د امریکا د فلادلفیا په سیمه کې پولیس وایي چې هغه وسلوال وګړی چې شپږ پولیس یې ویشتون ونیول شو. پولیس پرون په فلادلفیا کې د دې وګړي کور ته ورغلی وه او غوښتل یې چې د مخدر موادو په تړاو یو حکم عملي کړي. د فلادلفیا د پولیسو یوه چارواکي نن اسوسیټډ پرس ته وویل چې ټول ویشتل سوي پولیس برسېران زخمي وو او یوه سیمه ییز روغتون ته لېږدول سوي دي. پروانه میاشت کې دوه واري په امریکا کې په ډله ییزو بریدونو کې خلک ووژل سو. د اوهایو په ډایټن او د تگزاس په الپاسو سیمه کې یو ویشتنه ووژل سو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. راپور وایي چې د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر کم کړي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د لویو لارو د امنیت په اړه اندېښنه ښیي.
د امدخیل ولسوالۍ نه تر اریوب ولسوالۍ پورې د لویو لاره په پولیس رات بدله شوې ده. هلته روزه نه د طالبانو چک پوینټونه وي.
په نورستان کې نجونې په ښوونځیو کې د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته آزادي رادیو سره اوسئ. د آزادي رادیو په دې پروګرام په دوهمه نیمایي کې د کوچني حق او کور کلی هم خپریږي. تاسې زموږ غږ له آزادي رادیو اوري. د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر راکم کړي. ځینو څارونکو اندېښنه ښودلې چې دا مسأله شایي په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر چارو هم اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د سولې بل پړاو مذاکرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. د دغو خبرو هدف د افغانستان د نږدې شل کلنې جګړې پای ته رسېدل دي. صالح محمد صالح راپور راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره چهارشنبه بیرته واشنگتن ته ستون سو. ده په قطر کې له طالبانو سره د خپلو لسو ورځو مذاکرې چې پر تخنیکي مسایلو متمرکز وي ګټورې وګڼلې، او په واشنگتن کې به له امریکایي چارواکو سره پر نورو اقداماتو بحث وکړي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د ډونالډ ټرمپ اداره پر دې غور کوي چې پلانونو ته له پاملرنې پرته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماتانو شمیر کم کړي. ویل سوي په ټوله کې به د امریکایي پوځیانو، ډیپلوماتانو او مرستندوی پرسونل د شمیر کمیدل ځینې هغه پرمختګونه چې د بشري حقونو د ودې او پراختیا په برخه کې سوي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې هیله من دی دا وروستی اختر وي چې په افغانستان کې جګړه ده. د هغې اشاره تیر لوی اختر ته وه. ښاغلی خلیلزاد لیکلي، پوهیږم چې افغانان سولې ته لیوال دي، موږ یې تر څنګ ولاړ یو او د سولې د یوې پایدارې او عزتمنې موافقې لپاره سخت کار کوو. د جرمني خبری آژانس له راپور سره سم هغه موافقه چې خلیلزاد یې پر سر له طالبانو سره د مذاکرې هڅه کوي له مخې په افغانستان کې د 40 امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکمیږي. په بدل کې به له طالبانو ضمانت اخیستل کیږي چې افغانستان به بیا د افراطي وسلولو په مرکز نه بدلیږي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د سولې د تیر پړاو له مذاکرو تمه دا وه چې امریکایي لوری او طالبان د سولې لومړنۍ موافقه لاسلیک کړي. خو ښاغلی اعظمي وایي چې طالبانو ته ویل سوي وو چې نهایي موافقه باید د امریکا له لوړ رتبه مقاماتو سره لاسلیک سي.
طالبان ته ځنی هیوادونه دا فکر وکړي و چې د خلیجات په سطح باندې اخیری مایده باید نه ده، باید پمپیو د وزارت وزیر خارجه د امریکا امضا کی شترچو دغه مایده او د تفاهمنامه په یو غټه سطح وي او بیا امریکا متحد سي چې څه ژمنې کوي هغه عملي کی او د تفاهمنامه چې کله اخیری امضا کی چې باید د ځنی نورو هیوادونو رهبران هم پکې کی حضور ولري.
شغلی اعظمی فکر کوي چې د امریکایي حیات او طالبانو ترمنځ شایي د سولې لومړنۍ موافقه لا هم لاسلیک شوي نه وي. زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره د مذاکرو پر مهال په ځینو برخو کې پرمختګ شوی دی، خو داسې ښکاري چې د امریکا د نورو غوښتنو په منل کېدو کې پرمختګ نه دی شوی چې یوه یې د طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ مستقیمې مذاکرې دي. طالبانو چې د افغانستان حکومت د غرب لاسپو سګنی تر اوسه ورسره مخامخ مذاکرو ته نه دی حاضر سوي. په داسې حال کې چې په قطر کې امریکایي هیات سره د طالبانو مذاکرې روانې وي، دغه ډلې په افغانستان کې خپلې حملې شدیدې کړې وي. په مذاکرو کې د امریکا بله کلیدي غوښتنه د یو اوربند اعلانول دي. د جرمني خبری اجنس په حواله که څه هم امریکا په افغانستان کې د وینې بهیدلو پر بندېدو ټینګار کوي، خو طالبان د امتیاز ترلاسه کولو لپاره تاوتریخوالي ته د یوې قوي وسیلې په سترګه ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې په کابل کې د امریکا د سفارت چې له امریکا بهر د دغه هیواد تر ټولو لوی ډیپلوماتیک ماموریت ګڼل کیږي، د کارکوونکو شمیر کم کړي. د جرمني خبری اجنس په حواله له دې څرګندېږي چې د ډونالډ ټرمپ اداره له افغانستان څخه په وتلو کې جدي ده. بله دا چې دا د ولسمشر ټرمپ په امر د بودیجې د سپما لپاره په ټوله نړۍ کې د امریکا د ډیپلوماتیک حضور د کمیدلو د پلان یوه برخه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. د پکتیا ولایت شورا یو شمیر غړي او دغه ولایت ځینی اوسیدونکو وایي د دې ولایت له مرکز څخه ولسوالیو ته د غزیدلو لوی لاریو امنیت او د مرکز اوسنۍ امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. احسان آریان په دې اړه له پکتیا څخه راپور راکوي.
د پکتیا د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې د ګردیز ښار په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو اندېښمن کړي دي. د ولایتي شورا غړو تاج محمد منګل او محمد رحمان قادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د دغه ولایت له مرکز نه ولسوالیو ته غزیدلی لوی لارې د امنیت لپاره خوندي نه دي او خلک نشي کولای یو شمیر ولسوالیو ته په ډاډ سره تګ راتګ وکړي. دوی وایي د یو شمیر ولسوالیو په لویو لارو کې هره ورځ وسلوال طالبان خلک او موټر تلاشي کوي او کله کله پر امنیتي پوستو بریدونه کوي.
مرکز ګردیز د دویمې حوزې د مربوطات نه ور ایخوا د ډاډ ول ټته مشکلات او ستونزې ستب کې امنیتي اندېښنې شته.
همدارس د احمدخیل ولسوالۍ نه تر اریوب ولسوالۍ پورې د لویې لاره په پولیسرات بدله شوې ده. هلته روزه نه د طالبانو چک پوینټونه وي.
سربیره پر دې د پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خیل ازادي رادیو ته ویل چې د دې ولایت مدني فعالان د پکتیا د مرکز او د شمیر ولسوالیو د لویو لارو امنیت اندېښمن کړي دي.
لوی لارې کغه د زرمت په ساحه کې دوه ولسوالۍ دي او که همدارنګ نه ولسوالۍ چې ختیځ لور ته پرتې دي. په مونږ هره ورځ دې ولسوالیو کې امنیتي پیښې لرو.
د پکتیا امنیه قومندان محمد عثمان جان باز له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې د خلکو د اندېښنو په اړه وویل چې د پخوا په پرتله د ښار او ولسوالیو امنیت ښه شوی او دوی توانېدلی چې د وسلوالو مخالفینو ډیری پلانونه شن کړي. ښاغلی جان باز وویل خپلو هڅو ته به دوام ورکړي او د خلکو امنیت ته به ځانګړی پام وکړي.
کوشش کوي چې هېڅ نوه امنیتي ستونزه رامنځته نه سي. انشاءالله دوی مطمئنه اوسېږي. د دوی امنیتي دفاعي ځواکونه شپه ورځ د دوی د ښه امنیت لپاره کار کوي.
په پکتیا کې د امنیتي ستونزو په اړه د ولایتي شورا او د خلکو اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د ورکړل شویو راپورونو له مخې له لوی اختر څو ورځې وړاندې د میرزکې ولسوالۍ اړوند په کړکین سیمه کې وسلوالو ګڼ شمېر کسان له موټرو ښکته کړل چې له دې جملې یې اووه تنه چې ویل کېدل د ملي اردو سرتېری وو وژلي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
تا تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري د ولسمشریزو ټاکنو نوماند عبداللطیف پیدرام په خپل لمړنۍ انتخاباتي غونډه کې اعلان وکړ چې د بریا په صورت کې به ریاستي نظام په فدرالي نظام واړوي او په فدرالي نظام کې به د هیواد امنیت سیمه ایز کړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار واصل وصال راکوي.
د عبداللطیف پیدرام په مشرۍ د ازادۍ، عدالت او امنیت په نوم انتخاباتي ټیم خپلې انتخاباتي منډې تړلې د افغانستان د سیاسي نظام د بدلولو په شعار پیل کړې. ښاغلي پیدرام په خپله لومړنۍ انتخاباتي غونډه کې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د بریا په صورت کې به د افغانستان سیاسي نظام په فدرالي واړوي.
ما جمهوری اسلامي فدرالي افغانستان خراسان را میخواهیم.
دی وایي موږ د افغانستان خراسان فدرالي اسلامي جمهوریت غواړو. پس موږ او د نورو نوماندانو ترمنځ یو توپیر موجود دی، او هغه دا چې موږ فدرالیست یو. افغانستان باید په فدرالي زونونو وویشل شي. صلاحیتونه او پریکړې باید خلکو او فدرالي واحدونو ته ورکړل شي، څو خلک خپل سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او نظام مسایل مدیریت کړي. کوم فدرالیزم چې زموږ ټیم مطرح کوي هغه قومي فدرالیزم نه دی. د افغانستان اوسنی نظام ریاستی دی چې پکې زیاتره واکونه په مرکز په ځانګړې توګه ولسمشۍ ماڼۍ پورې تړلې دي، خو په فدرالي نظام کې داسې نه دي. په فدرالي نظام کې هیواد په فدرالي سیمو ویشل کیږي او هر فدرالي واحد د ځانګړې ځواک، صلاحیتونو او پریکړو خاوند وي. ښاغلی پیدرام وایي د بریا په صورت کې به د هیواد امنیت هم سیمه ایز کړي، یعنې د هر ولایت امنیت به د همغه ولایت د ځواکونو لخوا ساتل کیږي. هغه د خپل بهرني سیاست په برخه کې وویل چې که په انتخاباتو کې بریالی شو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرخه به هم په رسمیت وپیژني. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان وایي په اوسنیو حالاتو کې فدرالي نظام عملي نه ښکاري. د دغو کارپوهان لډلې ودیر سپی وایي د نظام د بدلون لپاره پکار ده چې د لوی جرګې له لارې لومړی اساسي قانون تغییر شي.
افغانستان کې فدرالي نظام راوستل اصلا د فعلي اساسي قانون تغییر پورې مربوط ده، مګر تر څو چې خارجي قواوې په وطن کې وجود ولري، تر څو چې ملي وحدت تامین شوی نه وي، تر څو چې 50% خلق زمان باسواده شوی نی، فدرالی نظام غوختل معنی داده چه افغانستان تجزیه کهو.
خاغل صافه د ډیورند د کرخی پاره د پیدرام د سرګندونو په حق لوای، پیدرام باید د افغانستان تاریخ ته مراجعه وکړي. د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه کابو شل ورځې مخکې پیل شول او د میزان تر څلورمې به دوام وکړي. ولسمشریز انتخابات چې ټاکل شوی د میزان په شپږمه وشي، 13 کسان ورته کاندید دي. په دې لړ کې نومان زلمی رسول د محمد اشرف غنی په ګټه ل خپلې کاندیداتورۍ لاس اخیسته. د دغو نوماندانو له ډلې نه عبداللطیف پیدرام یوازینی نوماند دی چې له ریاستي نظام نه پر فدرالي نظام ټینګار کوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غله ازادي رادیو اوري. په هلمند کې تر وخت مخکې د زیږیدونکو کوچنیانو شمیر ډیر سوی دی. د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي که له یوې خوا د دوی امکانات کم دي، له بلې خوا تر وخت مخکې د زیږیدونکو کوچنیانو شمیر هم ډیر سوی دی. په دې اړه زموږ همکار الیاس دایی راپور راکوي.
د بوست روغتون د ماشومانو په عاجله څانګه کې ډیرې په سیشي صندوقونو کې پراته دي. دا څنګه لږ وړاندې د بیپولو ډاکټرانو په مرسته جوړه شوې ده، خو د دې برخې مسؤلین د موجود امکاناتو په نسبت د هغه ماشومانو د ډیروالي خبر ورکوي چې تر وخت مخکې زیږي. د بوستروختون یو ډاکټر داوود نصرت ازادي راډیو ته ول دوه کاله وړاندې په یو وخت کې په روختون کې د شلو او څلوېښتو ترمنځ ورته ماشومان درلودل، خو دا شمېره اوس اویاو ته لوړه شوې ده. ښاغلی نصرت زیاته کړه که وضعیت دغه ډول دوام وکړي تر وخت مخکې د زیږون کوم ماشومان شمیره به سلګونو ته پورته سي.
ا د پریماچور ماشومان چې کم در وخت مخکې ماشومان پیدا کیږي د دې کچه لوړ ده. تقریبا دا اوس موږ د پبوس ولایتي روغتون کې د اطفالو په څنګه کې د دغه نیونټل یا پریماچور ماشومان یا نوزادان چې ورته ویل کېږي تر یوې میاشتې کم عمر ولري، د دې لپاره موږ جلا یونټ لرو، جلا بخش لرو چې په هغه کې تقریبا موږ څلوېښت بستر اچولی دي. په دې بستر کې تقریبا موږ حتی تر اویا ماشومانو پورې هم رسیږي. نو دا کچه د پخوا په پرتله باندې ډېره زیاته سوې ده، چونکې زه دلته په پبوس ولایتي روغتون کې لس کاله پاتې سوی یم. دومره تېر کلونه موږ دومره
شغلی نصرت د زیږیدلو لوی عوامل جګړه، فقر او د حملداري پر مهال په کورنیو کې د ښځو ترمنځ د فاميلي ناوړه سیالیو له امله شاکه کارونه په خپل سر د درملو کارول او هغه روی فشارونه یاد کړل چې افغان ښځې ترې رنځوري. هغه په دې مسله کې د عامه پوهاوي نشتوالی تر ټولو لویه ستونزه یاد کړه.
نو میندې چې څومره لازمه ده چې باید سره کم غذا په خپل وخت کې کوم وخت چې د حامله وي سره کم غذاګانې باید وخوري، هغه میندو ته نه رسیږي. بناً کېدای سي ماشومان بې وخته وزېږي. دغه تر څنګ شاقه کارونه دي، هغه میندې چې درانه کارونه کوي لکه زموږ تاسو په ولسوالیو کې په وطنونو کې بعضې میندې چې په کورونو کې پاملونه غټ پاملونه دي، میندې شاقه کارونه کوي، د حمل په جریان کې ډېر درانه کارونه کوي، درانه وزنونه پورته کوي. دا د دې عامل کېدلی سي یو ماشوم تر خپل وخت مخکې پیدا سي.
دولتي روغتون مسولین که څه هم تر وخت د مخه د زیږیدونکو ماشومانو دقیقې شمیرې نه لري، خو دا مني چې په تېره میاشت کې د ټول ولایت په سطحه څلوېښت هغه ماشومان مړه سوي دي چې د روغتون په شمول په کورونو او شخصي کلینیکونو کې زیږیدلي دي. د هلمند له شمالي ولسوالۍ روغتون تر غلي مېرمنې چې ماشومان یې تر وخت مخکې زیږیدلي دي وایي د دوی سیمې نام نه دي، روغتیایي خدمتونه پکې نه رسیږي او لارې اوږدې دي. ډېره ګرانه ده چې زیږون ته نږدې او یا د زیږون پر وخت مرکزي او لوی روغتونونو ته ځانونه ورسوي.
سفرس دې ځای راغلی چې د ډاکټرانو دغسې ډاکترانه وي چېرته د مشکل راپېښ شو چې مریض په دغسې حالات کې و چې هم یې غټ عملیات ورکوي، هم یې کوچنک عملیات ورکوي. راته یې وویل چې دلته ډاکتران بلنه سه دا مریض بوځي در هغه ځای کې کیسې ورسوي. هم مشکل و چې در دغه ځای راتللو په لارې کې هم خامه وه، خو جنګونه یې بیریږي، هم وام ورته رایم غمونه ډېر دي، هم بمبار کېږي، هو دغه سه وبیریږي دا مریض ځینې دا پېښېږي.
زه د نوزاده څه راغلی یم، په هغه شپه چې پر نوزاده چرخه شواسوله په هغه شپه ما سره دا وام پېښ شو. په هغه شپه زما کوچنیانو زما جامه ایله سو، په هغه شپه بس ما کوچنیانو دغه وکړه. تر دننه مې په دوار رسولي وه، د پنځمې میاشتې داسې تر دننه مې په دوار رسولي وه. اوس دا دې پیدا سو د هغې ورځ د اووه میاشتې.
که څه هم په هلمند کې تر پخوا روغتیایي خدمتونه او د ښځینه قابلو شمیر په مراتبو ډېر سوی دی، خو روغتیا پلان وایي د دې ولایت نفوس په سرعت په ډېرېدلو دی، خو د دقیقو وسایونو موجودیت یې په روغتیایي برخه کې امکانات او هغه مرستې کمې کړي دي چې مرکزي حکومت او نړیوالې ادارې د نفوسو په شمیر ورکوي. د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم ازادي راډیو ته وویل د وخت نه مخکې د زیږیدونکو ماشومانو مسله د اندېښنې وړ ده، او که چیرې او کشمیر دغه ډول دوام وکړي دا په یوه مازله بدلیدونکې ده.
افغانستان په خاص ډول هلمند د کلونو راهیسې د څو کلونو راهیسې وچکلۍ ځپلی دی، او خلک په تمامه معنا د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، او ټول زموږ خویندې او کوچني ماشومان چې مدي حتی پلرونه د تغذیې په مشکل باندې اخته دي، یعنې په کافي اندازه تغذیه نه اخلي، معافیت نه حاصلوي، په ډېرو مرضو تر خطر لاندې دي چې یو هم د غوښه تر اوسه خ د دغه سوی تغذیه چې مور وینه کمیږي یا نور معافیتي سیستمونه یې کمزوري کېږي، هغه هم دغه تر وخت مخکې د کوچنیانو تولد دی چې دوی نسي کولی په خپله خېټه کې خپل ماشومان تر خپله وخته پورې وساتي. نو دا واقعیت په خامخا ډېر سوی.
د بست روغتون مسؤلین په خاص ډول د بیپولو ډاکټرانو ادارې تر دې دمه په یوه معین وخت کې د مخکې زیږیدونکو ماشومانو دقیقې شمیرې نه دي ورکړي، خو د دې روغتون چارواکي وایي د دوی په نسایي او ولادي برخه کې یوازې په تېره لمریزه میاشت کې د 1419 ماشومانو زیږون سوی دی چې یوازې یوه ښځه پکې د زیږون پر مهال مړه سوې ده، او نور ټول په عادي او نورمال ډول اجرا سوي دي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو
تاسی ازادي رادیو اوري په نورستان کې زده کوونکو شکایت کوي چې درسي کتابونه نهسته او لدی کبل دوی لګاڼ ستونزو سره مخامخ سوي دي. روح الله انوري د راپور جزئیات وړاندې کوي.
په نورستان کې د خونځیو زده کوونکو شکایت کوي چې درسي کتابونه نشته چې په وجه یې درسي بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ دی. د پښکی د نجونو لیسې دوه تنه زده کوونکي وایي
نوم یې فاطمه ده. کتابونه په وخت نه رسیږي او کتابونه مشکلات هم ډېر دي. ځینې کتابونه بیخي نشته دي. دغه پاس صنفونو لپاره یو لسم دوه لسم او لسم صنفونه خو بیخي کتابونه هم نه لري. ځینې
زموږ په مکتب کې نور خو نه خو زه خبر نه یم. زموږ په مکتب کې هم 100% نه 80% کتابونه نه لري. یو صنف کې چې هغه درې څلور دانه کتابونه یو نور نه کتابونه ډېر مشکلات لري. موږ کتاب نه درس خو پر مکتب نه شي کولای. کتابونه زمون مکتب ته راولل شي. هیڅ کتابونه نشته. یو کتاب هم پکې موجود نه دی. پوران دازي سره
دوی وای په ټول ټولګي کې دوا یا درې کتابونه موجود وي چې د درس ویلو په وخت کې ټول زده کوونکي هم دغو کتابونو ته راټولېږي. خو په کور کې د کورنۍ دندې لیکلو او مطالعې لپاره کتابونه نه لري چې لامل دوی په سمه توګه درس نشي زده کولی. او کومې خویندې چې له دولسمو ټولګیو فارغ شوي اکثره له همدې وجې په کانکور کې بې نتیجې شوي. ښوونکي هم د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یاد لیسی خون کی مغفره وای
کتابونه هم کم دی. یو سینف کی شل جنکان چې لز جنکان لري لز نه لري. درس یو بل نه باخ لمون چې درس قرانه وظیفه ورکاو وای ما سره کتاب نو او کله چې امتحان راځي ما سره کتاب نو بیا مون هغه ته څه ویل نه شو. کتاب چې نه څنګه به یاد راځه وای کتاب راسیږي اوس پر راسیدل نه دی.
په نورستان کې د پوهنې ریاست یو تن مسؤل سید رسول ازادي رادیو ته د کتابونو د کموالی او نشټوالی ستون زمانی خوای چې د وزارت په امر د زړو کتابونو راټولولو باندې پیل کړي او وزارت هم ورسره د کتابونو پوره کولو شمنه کړې ده.
چټول ولایتونو ته خبر ورکړل شو چې کتابونه هر ځای کې وی جمع کی او د هغه نه استفاده وکړي. نو الحمدلله موږ هم په نورستان کې په مرکز او دوامه پولیسوالی کې او په نورو ولسوالی کې هم جریان لري چې کتابونه جمع کړه او یو ځای نه بل ځای ته کم ځای کې چې هغه موږ اوس تقسیم شروع کړی دی چې یو څه اندازه مشکل بحال کړو. او وزارت هم وعده کړی ده چې راتلونکي کال کې به ان شاء الله دغه مشکل حلو.
په نورستان کې ټول 238 خونځي موجود دي چې پکې اوس مهال شاوخوا 40 زرن جونیو هلکان په زده کړو بوخت دي او ډیری کتابونه نه لري. د هیواد په اکثرو ولایتونو کې د درسي نصاب د کموالی لامل زده کوونکي او خونکي شکایت کوي. په تیرو څو کالو کې څو ځله د افغانستان د خونځیو درسي نصاب بدل کړی شو چې په هر نوي نصاب په میلیونونو ډالر ولګیدل. خو تر اوسه نه نصاب بشپړ شو او نه زده کوونکو ته دغه کتابونه ورسیدل.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. اوس هم یو بهرنی موضوع په داسې حال کې چې چینایي ځواکونه هانګ کانګ ته نږدې راټولېږي. د امریکا ولسمشر له چین څخه وغوښتل چې د هانګ کانګ ناکرارۍ په انساني ډول حل کړي. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له چین څخه په کلکه وغوښتل چې په هانګ کانګ کې د ولسواکۍ پلو مظاهره چانو دوامدار تشدد په انساني ډول حل کړي. ترامپ دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې په دې اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې چین په دې کړکیچ کې په مستقیم لاسوهنې غور کوي. د خبری آژانسونو له لوري په عکسونو کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره کړي ښودل کیږي چې د چین پوځیان د هانګ کانګ د ګاونډي شینزن ښار په لوبغالي کې سور بیرغونه رپوي او پریډ کوي. دوی ته نږدې په لسګونو زغروال نقلیه وسایط او د تجهیزاتو موټرونه ولاړ دي. د چین دولتي رسنیو روانه اونۍ وویل چې وسلوال ولسی پولیس ځواک چې د مرکزی پوځي کمیسون تر واک لاندې دي په شینزن کې راغونډي شي. دا پریډ په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا ولسمشر له پیکینګ سره د سوداګرۍ احتمالي معامله د سیاسي ناکرارۍ له سوله ییز حل سره وتړله. په هانګ کانګ کې له لس اونیو راهیسې ناکرارۍ دوام لري. واشنگتن څو ځلې هانګ کانګ ته نږدې د چینایي ځواکونو پر راټولېدو خبرداری ورکړی دی. ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په چین کې میلیونونو خلکو کار له لاسه ورکړی. زرګونه کمپنۍ له دې هېواده وځي. البته چین غواړي چې معامله وکړي. پریږدئ چې دوی لومړی له هانګ کانګ سره انساني چلند وکړي. د ولسمشر ترامپ په وینا په دې کې شک نشته چې د چین ولسمشر د هانګ کانګ د ستونزې د ژر تر ژره هواري غوښتونکی دی او هغه کولی شي دا کار وکړي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی و چې هانګ کانګ ته سفر ونه کوي. دا خبرداری د هانګ کانګ له پولو سره نږدې د چین د پوځي تحرکاتو له کبله ورکړی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان په یو بیان کې ویلي چې متحده ایالات دې راپورونو ته ژوره اندېښنه لري چې وایي هانګ کانګ ته څیرمه چینایي سرتیرو تحرکات پیل کړي دي. په هانګ کانګ کې مظاهرې نږدې دوی میاشتې مخکې د دې په مخالفت کې پیل شوې چې تورن کسان چین ته سپارل کېدل. اعتراض کوونکي وایي چې د چین په محکمو کې د دوی حقوق تر پښو لاندې کیږي. د هانګ کانګ روانه ناکراری له 1990 میلادي کال راهیسې چې بریتانیا دا سیمه بیرته د پیکینګ چارواکو ته سپارلې تر ټولو ستره ستونزه ګڼل کیږي.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري څلور نیمې بجې سوې. اوس هم فرشته جلال زی د مهمو خبرونو سرټکي اوروي.
د ازبکستان حکومت افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه د خپلو مسؤولو چارواکو تحقیق وکړي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت ویلي د جمهوري ریاست را روان انتخابات د افغانستان د ارزښتونو د دفاع معنی لري. د هند صدر اعظم نریندر مودي ویلي د جامو او کشمیر د خاص موقف له لغوه کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. او د امریکا د خارجه چارو وزارت په ایران کې د دریو ښځو محاکمه غندلې ده.
له فرشتې جلال زی څخه په مننه چې د مهمو خبرونو سرچکې واورېدل. سپورتي خبرونه له خان محمد سیند څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ اتم دور راتلونکي اونۍ کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ د اتم دور ډلهییزه مرحله نن سهار پای ورسید. د دغو سیالیو په لومړۍ ډله کې د هریرود طوفان، د میوند اتلان او د البرز سیمرغ ډله یو له بلې سره سیالۍ کوي. په دوهمه ډله کې شاهین آسمایی، اباسین سپه، د سپین غر بازان او د هندوکش قابان یو له بلې سره مخ شوي. په پام کې ده چې دغه سیالۍ د راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ پیل شي. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه به د طوفان هریرود او سیمرغ البرز ترمنځ وشي. د هېواد استقلال د بیرته اخیستو په مناسبت د فوټسال سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د فوټسال د ټیم روزونکي عبدالرزاق مامرک نن ازادي راډیو ته وویل د دغو سیالیو هدف دا دی چې ډېر خلک د هېواد د استقلال د بیرته اخیستو په نمانځلو کې ګډون وکړي. ښاغلی مامرک وویل
با حضور چهار تیم از چهار زون کابل در فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار میشه و از فردا شروع میشه تا روز 29 اسد.
دو بویل دغه سیالی به د اسد تر 9 پورې دوام وکړي. د ویلو ده چې د هیواد د استقلال د بیرته اخیستو په مناسبت مخکې له دې د نجونو د فوټبال او ساحلي فوټبال سیالۍ پیل شوې.
د سپورت خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. اوس هم د ازادي رادیو د اونیز پروګرامونو د کوچني حق او کور کلی وخت را رسیدلې چې په ګډه اورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کسان چې وړ ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مورې په یو لوښي کې او ګرمۍ اچولې وه، هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. نو تقریباً یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمر ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي، زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هیڅ شی په کوټه کې، په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بی غوري لوجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبل سره مخ شوی دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي رادیو سره اوسئ. قدر من دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړی دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پوشي هر خطرناکه شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچي او نور تیره شیان په بې پروایي سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو په هکله نه پوهیږي. ډاکتران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بیلابیل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هیڅکله هم سوځیدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې هکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما دا اوخی زوی وو، تقریبا یو کلن هلک وو. مور یې په یو لوښي کې یو ګرمي اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې. نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. جسامت یې وړکی و او د کم عمرم و، یو کلن ماشوم و. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی، ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب هم ژوبل ده. نو د همغه د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو. نو دغه د مور بې پروایي وه، ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده، یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پرې ژوبلوي. نو دا ډیر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته، دغسې شیان باید په داسې ځای کې کیږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي، لاسرسی ورته ونه لري، او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دی باید خپل ورته متوجه اوسي. نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه، د ټولو کورنیو څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډیره پاملرنه وکړي، ډیر باید جدي اوسي. نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي. نو د کور مشره به مور باندې په غوسه وه چې تا بې پروایي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړه.
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هیڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول، یا چاقو شو، بیاتی شو، دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته. ماشومان دې په دې نه پوهیږي، د زبانی وایي چې هغه خطرې زی اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمونږ یو استاد زوی و، وړوکی و، هغه هم داسې جیب کې بیاتی اچولې وه. یو ورځ چې مستګان لوبې کولې د ماشومانو سره راولوېده، کیچی په دې خېټه کې لاړه، هغه نه غریب سخ ودردیده. وسم هغه دردونه او هغه دغه پکې شته دي. وزم چې دغه ماشومان د تیر شیان نور کول ښه کار نه دی، باید دې وساتي ورینه کې دا شیان.
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډیر وروستل کیږي چې د کورنیو د بې غوري له وجې ژوبل شوي وي. د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسیدلی دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
دا ډیر یو اهمناکه موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي. نه یوازې چاقو او دا تیره شیان، بلکه نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي، همدغه آلات جارحه چې ورته وایي لکه چاقو، پاکی، قیچی وغیرہ، یا نور داسې شیان. دې نه باید د مور و پلار باید د دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرې نږدي، تر سو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي. کدی شي ډیر وخت د سشت مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چرته پرته د یی د مور یا د پلار یا مشرب دوا یې راخسته خوړلې د ام دغه سي بيوشه شوی دا
تاسو کدی سي عملی تجربه راتوي مثلا سرقه ماشومان تحصیل دل دي چې د کورنۍ د بی پروايي د بی خبري لوجه له دا ډول پیښو سره مخ شوی دي. بیا د حالت څومره خطرناک وو
شفخانو کې مداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوای خوړلې بیا ورته د میډې لواش کوي حتی بعضن د اروپا یا د عینی پیسې نه دي دا شیان یا مری وی یا نور شیان دا هم په خپل ذکر ډیر زیات مضر دي. د خوړلې د کولمو انصدار ورته پیدا شوی د بل اخره جراحي عملیات او کچیر داسې زونه کوي چې هغه د خار نه لري وي حتی د مرګ باعث هم کیږي.
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسولیت د کدی کورنۍ د نورو غړو هم
په عمومي صورت ډیر زیات مسولیت د مور د ځکه د ماشومان سره ډیر وخت د مور وخت ورسره تیریږي او د مور ترڅنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسولیت لري. مور باید د شانو ته ډیر متوجي وي. کله چې د مور کار ته وزي یا پخلنځي ته وزي نو باید هغه ټول شیان چې د دې ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندیزي کې کیږي باید مطمئن اوسي.
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو لوړته پیښو سره ستاسو یاد کړل مخ نسی.
او معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولای شو تر اتلس کالو نخکته ټولو ته ماشومان وایو خو ډیر زیات جدي مراقبت ته چې ضرورت لري تر پنځه کلنۍ پورې ډیر زیات جدي ته ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي د مختلفو اضرارو څخه د مثال قیچي چاقو دواګانې او یا هم داسې مثال پرینه خودل شي په خپل سر د کوره وزي ورک شي نور داسې کیسونه هم رامنځته کیږي.
کله چې په کورنۍ کې ماشوم یا سوادي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلې بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډیر زیات فشار راوړي چې د تاري بي پروايي لوجې ماشوم په دغه حالت سو په دې اکلې تاسو نظر څه ده؟
هلا باید یو طرف ته څه قضاوت ونی شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري. پلار هم مسؤل دی مور هم مسؤله ده همداسې مشران رونه خويندې ټول هم خو ډیر زیات توجه باید مور وکړي ځکه اکثرا پلار سهار چې وزي مثال کې دی شي هم مزګر یا مخام کوته راشي نو هغه څوک چې سلیری ساده تقریبا په کور کې دا او د ماشومان سره وخت لري غي وزنې مور ده مور هم خاصه توجه لري او هغه وخت چې د پخلنځي ته ځي یا کار ته ځي بل چیرته باید ځان مطمئن کې او دا غن اورسته باید خپل کار ته لاړ ډیر وخت هم دا سي مثال ماشومان سوځیدلی یا ترموس سر لوسی یا چای جوش دغه سي خپل ځي کې وي د لاس وروړي یا وتو ته لاس وروړي یا وتو لاین په برق سره وصل وي نو تر څو چې مور راغلي ماشوم جوړل شوی حتی جراحي عملیات باز انداسي شوی چې مثال بازي کورونو کې یو ماشوم جک وی مثلا دی اکثرا کله چې بعضی فلمونه یا سریالونه ویلی یا قربانی وختي یو ساروی څوکاله لوي ډیر داسې کیسونه ما هم اوریدل چې یو ورور وای جکشبې چاړې راخسته په بل ورور باندې چې رازا مثال تازه قربانی کومه داسې کیسونه مونږ اوریدل خلکونه ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غوړي چې به عملی کی نو د دې په خاطر بیا هم زه ما چې هر وخت دوی د خپل ماشومان سره لري کېږي ولو که لس دقیقې وي شل دقیقې وي یو ساعت وي زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې غین ورسته یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داس شان پرې نه کړي چې دوی د ماشومان ژوند ته یو خند وي لکه څنګه چې موږ په ژوند کې خندونه شته همدغه سي د حل لارې د هر شی د حل لارې وي نو خو خبره ده چې همیشه باید هر شی چې موږ په اصطلاح لګ ژوند ته ګواخ دی هغه شان موږ به د ماشومان د لاسرسي څخه لري وسو د فرض مثال چاقو شو قیچی شو او دغه سي نور شی انده باید په جګو تاخچو کې یا په الماریو کې کېدو چې قفل لري او ماشومان باید هغه ته لاسرسي ونه لري دا ونوي چې یاره زاد دوه د قول لپاره زمو بیرته زر راځم کېدی چې په ماغه دوه د قو کې واقعیا کې صورتونه سي نو هر وخت کوم د خپل ماشومان ژوند ته اهمیت ورکو نو په دې اړه باید موږ جدي اقدامات ونیسو.
bale ډیر مننه ډاکټر صاحب ژوندای اوسې. درن دوستانو دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کې چی است الله مومال او ملګری
کلای
نن
سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو وريدونکو سلام. آیا په ژوند کې د خلکو خبرو ته ارزښت ورکوي؟
او ولې نه، مونږ په ژوند کې ډېر اهمیت یا خلکو ته ورکوو.
ولې ځینې کسان د خلکو د خبرو لپاره ژوند کوي؟
د لپاره چې چاته پاتې رانیسي، مجبور یو د خلکو لپاره تحمل کوو تر څو چې څوک په مونږ پورې ونه خاندي.
او دغه کار څومره ستونزې راولاړولی شي؟
نه تناسي د خپل ځان تاوان ورسوه، بلکې ټولنې ته تاوان ورسوه.
خو ګورودونکو، نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کسان د خلکو د خبرو لپاره ژوند کوي. دا ډول خلک له کومو مشکلاتو سره مخ دي؟ او آیا د خلکو د خبرو لپاره ژوند کول رواني فشارونه هم لري؟ د دې پوښتنې ځوابونه به په خپرونه کې واورئ. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه سهار ګله میرزا یې وړاندې کوم. راسره اوسئ.
عزتمند اوریدونکو، ژوند بیلابیلې معناوې لري. هر عالم ژوند د خپل دید څخه معنا کړی دی، خو یو څه چې ټول یې مني هغه دا دی چې ژوند د پاک الله لخوا موږ بندګانو ته یوه تحفه ده. په پرمختللو هیوادونو کې هر شخص د ځان او کورنۍ د خوښۍ په اساس ژوند کوي او له ژوند څخه خوند اخلي. دا هڅه هم کوي چې ژوند ځان ته اسانه کړي. خو په وروسته پاتې هیوادونو کې لکه افغانستان بیا خلک د ژوند څخه هغسې خوند نه اخلي څنګه چې باید واخیستل شي، او همداشان ډیر ارزښت د خلکو خبرو او نظرونو ته ورکوي. ځینې وخت خو دا د خلکو خبرې دومره مهمې شي چې د ژوند په بیلابیلو برخو اثر پرې باسي، آن تر دې چې په ځینو حالاتو کې د خلکو بې ځایه خبرې خوشحالیانې په خفګانونو بدلوي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی محمد ولی وایي چې دوی اکثره وخت د خلکو خبرو ته پام کوي او کوشش کوي چې خپل ژوند د خلکو د نظرونو سره سم عیار کړي تر څو خلک ورپسې خبرې ونه کړي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
مونږ په ژوند کې ډېر اهمیت خپلې ماحول، خپلې کورنۍ یا خپل کلي یا خلکو ته ورکوو. ډېر مسایل دي چې منځ ته راځي، خو ولې هغه په خلکو ته مونږ نه ښیو. ولکه مونږ کورنۍ ډېر مشکلات هم ولرو، خو خلکو ته هغه نه ښیو تر څو چې خلک د دې نه داسې یو غلط تعبیر وانخلي. هغه کارونه چې خلک خوښوي هماغه مونږ ځان ته اختیارو تر څو چې د پیغور نه ځان خلاص کړي، تربور لپاره، د کلیوالو لپاره، نور د انډیوالانو دوستانو لپاره. ولې نن سبا په افغانستان کې تربینت ته خاص یو ځانګړی هغه ورکول کېږي، اهمیت ورکول کېږي. هغه خواړه چې کورنۍ په عادي وخت کې ځان ته تیاروي د میلمنو یا د خاطر د خلکو لپاره، هغه بیا فرق لري. وچ میوې دي چې هغه ډېر وخت لپاره میلمنو خلکو لپاره ساتي په کور کې، دوی په ځان باندې سپموي. ولې خلکو ته د لپاره چې چاته پاتې رانیسي، مجبور یو د خلکو لپاره تحمل کوو تر څو چې څوک په مونږ پورې ونه خاندي.
په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې په ژوند کې د خلکو بې ځایه خبرو ته ارزښت نه ورکوي او خپل ژوند د نیمګړتیاو سره هم خوشاله تیروي. دوی بیا په دې اندي که چیرې څوک هر څه وکړي نو بیا هم خلک بې ځایه خبرې کوي، نو باید په خپله خوښه ژوند وشي. د لوګر ولایت اوسیدونکی صبر وایي چې دوی په خپله خوښه ژوند کوي او څرنګه چې دي هغسې خوشحاله دي او د خلکو بې ځایه خبرو ته ارزښت نه ورکوي. نوموړی زیاتوي،
موږ خپل ځان ته ژوند کوم، له هغه چې د کوم لباس خپل ځان لپاره کوم، د خلکو لپاره نه، کرنګم کوم د خپل ځان لپاره کوم، او که زوړ مې خپل ځان لپاره کوم. خلکو خونه کې کینی خو زه خپله پکې کینم، او پکې څو سره خپایم، ماس خپایم سره، او د خلکو لپاره نو سره پخلا کېږم، نو سره نه غږېږم. خوشاله خو ډېر یم په دې حالات کې، شکر د مړی وزیر رسیږي پاک الله له سوتره له بچیانو سره. خپل ژوند مې ښه ده، خلکو خبرو کښې نه ګرځم، ذهن مې ارام، کور کې م ارام، سارام ارام، په خپله وظیفه کې م ارام، ما چېرته ارام، نو څنګه چې یم هغسې هر وخت یم.
د ټولنیزو چارو ماهرین وایي ژوند ډېر کم خو ډېر باارزښته ده، او دا د هر انسان حق دی چې په خپله خوښه ژوند وکړي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عرفان الله احمد زی بیا وایي چې باید د ټولنې قاعده او قانون په ژوند کې مراعات شي او د خلکو نظرونو ته هم توجه وشي، خو په دې اندازه هم نه چې څوک د خپل ژوند خوشحالۍ د خلکو د خبرو لپاره په خفګان بدلې کړي. نوموړی زیاتوي،
داسې ده چې پښتو کې یو متل دی،
انسان تر خپل وسه پړل ار څوک باید خپل وسه خپل امکانات ته وګوري او د مغو امکاناتو مطابق باید د بیاګام واخلي دوی باید د بل چا لپاره ژوندونه کی د خلکو لپاره ژوند سده د خو بیا ډیر زیات ستونزې راولړی زمونږ پټولنه کې د سډیر خلک ساده حتی دوی چې عبادت ته زیات خلکو لپاره زی جمعات وای تربر می بیا وای چې دا ول نه درغلی کنه یا لباس موټر پیسې قرضوی یو موټر اخلي وای زما تربر چې د موټر لري به زم یو موټر ولرم دا چې د زما په نظر دغه کار نه ده ار څوک دی خپل وسته خپل امکانات ته وګوري او مګه د خپل ژوند په مخبوزي
همداراز اسلام هم په دې ټینګار کوي چې تاسو دوستی او دښمنی د الله د رضا لپاره وکړي نه د خلکو د خبرو لپاره په همدې تړاو دینی عالم مولوی رضوان الله صافی داسې راته غږیدلی دی
شریعت دغه ژوند چې د خلکو لپاره تیرې چې خلک به څه ووایي خلک باید ماته په دې خاطر چې وګوره څنګه خلی باسي اغوستی په دې خاطر څنګه خو کور جوړ کړی دا ټول اسلام را دی دا ریا ده او ریا څه ده شرک خفی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ریا ته پټ شرک ویلې ده او اسلام سخرت کړی باید موږ ژوندګي د ریا د پاره ونه کړو نه منځ نه عبادت نه حاج نه جامع اغوستل نه کور جوړول نه وظیفه اخیستل یعنی هر څوک چې د ریا د پاره دغه څه کارونه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دارت کړی ده شرک خفی ورته ویلې
ارواپوهان بیا وایي دوه کسه چې شریک ژوند جوړوي په ځینو حالاتو کې باید د ځان لپاره هم ژوند وکړي ځکه هر انسان سره لدی چې ټولنیز ژوند لري یو ځانګړی ژوند د ځان لپاره هم لري دا چې د خلکو د خبرو لپاره ژوند کول کومې رواني پایلې لري د ارواپوهنې برخې کارپو محمد خان سلام داسې وایي
که څوک د خلکو لپاره ژوند وکړي د ټولنې لپاره ژوند وکړي دا ډیر خطرناک پایلې لري نه تنه دغه شخص لپاره بالکل د ټولنې لپاره د کورنۍ لپاره سیده د غو لپاره ژوند کوي غو لپاره هم د خطر ده بل اخره دا ژوند خسته تمامېږي ته او دا خستګي د باعث ګرځي سی له دغه ټولنې سره له خلکو سره د نفرت پیدا کی له دوی سره زید پیدا کی یو ډول دای متضرر سو او دای متضرر تو په حیثیت باندې له ټولنې سره زید پیدا دا واځي خبره د سیاغه سړی به ورک هغه په خپل خواخه باندې ژوند نک نو دلته شي سو دلته ګیله راځي دلته پاسیله راځي دلته بل اخره یو بل څخه لري کیږي
زه ګلشاد مان ډوډۍ په هم بنان وای کی زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسو هم واورئ
درنو ورځینکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکل دا زموږ همکارانه درته وړاندې کوي
چوکې دا ځای در اخلم وی ستړی مشي زویا راغلی په خیر څنګه وا شازیا جانه خواکې دی خو سر دی خو
خیر یوسې مور جانې ټول خول سلامونه کول شازیا هم خوا
داسې خوشاله ښکارې زویا لکه چې خواکې خو سر دی کوم زیری در کړی که څنګه زوی جانه
و مورې خبرو په سیمه ګرځا د خوشحالي زیره خوب تا ته درکوم چې د کور د کار د خلاص کم پوهیږي کنه
قربان دې شم زویا د خلینه د صدقه شم رضا په ولاړو د خبرې نه کیږي چې کینو یا زویا وایا څه زیره دی چې زړه مې خوشاله سي
پوهیږي مورجانی د شازی مور او پلار څه وایي وای چې د نامزاده مو ډیر وخت ډیر شو مورجان دیم ناروغه ده تر څو به د کور کارونه کوي اس هم کوشش ده په هوټل کې وکړه نو راځي دغه نګدي دوستان به خبر کو ایونه کابو کو خپل ناوې پیسې ات کور ته بوزه نو خیر خلاص
څه دا څه وایي ولی خدای مکړه کونډه خو نه ده چې داسې راولم دا خلک به څه وایي ما دې ټولو خلکو ډوډۍ خوړلې پوېږي کنه ولس دې ولس خبرې کنه
و مورې ولې دې خبرو پسې ګرځې زه خلک څه کوم زه ځان ته ژوند کوم که خلکو ته ګوره کوژده مې په هوټل کې لویا وکړه چې تر اوسه یې قرض نه دی خلاص اوس مې بیا ولې په قرضو کې ډوبوي
نو دا خلک به څه وایي چې څه خبره وه چې داسې یې په منډه نکاح وکړه؟ ولې مې شرموې وزویه؟ زه دوست و دښمن نه لرم، ولې نه پوهېږې؟ خواره خواري خو به زما یې چې یو زوی لرم او هغه هم داسې کوي. نو اوس ښه شوه.
خلک به څه ووایي؟ ډوډۍ به وخورې او ځي به در نه. مجبور چې زه د خپلې ښځې ګاڼه خرڅه کړم او د خلکو پور ورکړم یا چیرته مسافرۍ ته لاړ شم. سمه ده، زما چیرته به څو کاله ځان ورکم، بیا به واده وکم او خلکو ته به ډوډۍ ورکم.
مسافری؟
هو نو څه وکم؟ داسې ساده واده خو ته نه منې، نو مجبور چې لاړ شم.
نه زویا، مسافری څه کوې؟ ورکه وایې یو زوی لرم. توبه توبه توبه، خو دا خلک به څنګه شي وزویا؟
ګوره مورې، ته خلک څه کوې؟ که د ډوډۍ مسله وي خو په کوژده کې ښه ډوډۍ وخوړه، نور یې څه کوې؟ چې خدای راکړه بیا به د دلمسی شوې شش ونیسم.
ښه زویا، نو تاسې خپله پوهېږئ، زه خو ستاسې خوشحالي غواړم. وی زویا، تا سره په خبرو سوم، هلته مې چای جوش دی، ته ودرېږه چې زه چای درته راوړم.
وای وای زما ساده مورې، تر څو به موږ د خلکو لپاره ژوند کوو، یاله ته رحم وکړي.
خوګوریدونکو، په دې هیله چې د خپرونې مطالب مو د پام وړ ګرځېدلې وي، دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.